کې نه ستړي کېدونکي حالې ځلې کړي او لا یې هم خپله انرژي نه ده سپمولې. موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې د هغې د دکتورا اخیستنې راز په څه کې وو؟ لا څه کول غواړي او وړاندې په خپرونه کې خپله لاغلې زیور څخه اورئ چې له نیکه مرغه همدا اوس زموږ سره په خپرونه کې ده. استاد محترم، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، مننه چې زموږ خپرونې ته مو ویاړ ورکړي. په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډېر مننه کوم او ستاسو د کور ودانې درته وایم.
خیر اوسې.
بخنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترم و کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ډیر زیاته مهرباني چې را سره یو اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونې وړ ده چې باید وایم ډاکټر زرغونه رښتین زیور په 1943 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجري لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه او له دې پوهنځي څخه هم په لومړۍ درجه فارغه شوې ده. ماسټري او دکترا یې د پخواني شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړي دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې، خدمت ته یې څنګه ودانګل او وړاندې په خپرونه کې به خپله له استاد څخه اورو. استاد، کله مو چې زده کړې بشپړې کړې، دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلاتو هغې ته هم وروسته راځو، خو زده کړې مو بشپړې کړې، مستقیما خدمت ته مو راودانګل، کله هم په کور کې ډېر وخت؟
نه، خیر. زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرله پسې توګه روانه شوې ده، یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلی. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شومه، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شومه، بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شومه. البته ځینې ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړم، خو موږ مجبورن بیا لاړو. موږ وایو چې خدمت دې هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي، یا کابل پوهنتون یا یوه لیسه هم موږ دپاره غنیمت پدې و چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو، او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هره کچه چې مقصد تدریس و او په راوی بلخي لیسه کې په کله فارغه شوم.
لا لسی څخه چې تاسو فارغه شوي بیرته
تلته کوئ؟ بیرته ماغه خون کې شوم. او دا ما د پاره ډیر د ویار ځای، ځکه چې زمنګ نه مخ کې هغه کسانو چې پښتو تدریس حالت کولو، اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه وو یا پوهنتون نه وو لوسته، اکثریا دا چې د مسجد نه د یو هغه نه استادان راغلي د پښتو برخه د سه خواره غونته و. نو
تاسو شاید لمړنی کې حالت هم وي چې د لیسانس درجه سره تلې، خو
د لیسانس درجه سره حالت لاړم او په خورا مینه او په شوق او په ذوق باندې د خپلې ژبې خدمت ته مې ملا وتړله. نو بیا د دریم کال باندې بیا موږ بورس واخست او بیا لوړو زده کړو ته پاره شوروي اتحاد ته.
د چې ته د پوهنتون لومړۍ درجه فارغه شوې، بورس باندې خاطر د تراغې؟
نه، آغا خو پانتون خو فارغه شو ما، خو مگر دپارټمنټ کې بازی زنی نیو کې زنی ټکی و چې آغا اجازه و نشوله چې مونږ غلط آغا شو. خو د سیلان دی درته وایم چې وینه نیو دو خلاصه
کله چې مستری ته تلی یا بورس ته تلی خارج ته، آغا بیا د پانتون خو درته برابر شو؟
نه، پانتون د خوانه نه ده. بیا زه خو خونه وروزنه د وزارت پورې مربوطه شو، ځکه چې ما لیسه کې درس ورکو. نو د دې نه وړاندې زما دا خاوند ډاکټر صاحب زیور دای په یو دوه کاله مخکې د بورس باندې لاړ شوروي ته هاته د ماسترۍ لپاره لاړو د پول تخنیک د انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کاله غالته وو. بیا په همدې زمن کې ما هم هلې ځلې شروع کړلې، او هغه هم د هغې ځنه هلې ځلې شروع کړې، او د دې سره زما پلار خدای دې وبخي هغه هم را سره مرسته وکړه چې بل اخره یو بورس مې تر لاسه ک او هر کال د جنونو لپاره د وزارت معرف خوانه لاس بورس ورکول کیدل نو په د یو بورس ما تر لاسه ک نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لمړی خو ماستری د لپاره لای بیا عمل ته مسلسل ډاکټر هم څو کړه بیا افغانستان ته راغله بیا لړې
ده نه نه مسلسل ماستری او ډاکټر هم دواړه په مغه یو وخت کې په یاني هغه کې
او لکه موږ کوم چې دا ونه وکړه تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې لمړی نه خزینه ډاکټر یې فکر نه کوي چې ډیر لوی ویاړ مو تر لاسه کړی دی
نو زبا وس د خپزان په ایسه کې
سونه کزي خبرونه د باید وایر څه
خیر زه خو په دې باندې ډیر ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د خزینه او لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډیر ناشونه و بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کو بیا هغه نورسته چې به هر د زده کړو لپاره لاړم نو دا خو بیا د ټونو نړیره د ویاړ خبره ده اوزه په دغه باندې ویاړم چې ما وکول شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو نو دا به زما لپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمون کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ماته خپل کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومه کې هغه مرسته هغه ما سره نه وکړي شاید چې دغه زمينه برابر شوه نه وي چې زه بهر تللی وي او ما لوړ تحصیل
او هم دې ترازو چې تاسو په دې موافقتونو کې ډیر راز د چا وړي همکاري تاسو نه کور کې ممانعت نو که تاسو خپل مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو لري باید ترلاسه کړئ بلاخره ټولنه ته خدمت وکړي
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت دا به سم نه وي او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ما ته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه کله چې دا د خلاص کو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړ شم
یو اراده موجوده و
مګر اراده مې وه
خو
بله خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابت دغسې و چې باید یو جلی یوازې بهر لاړه نه شي نو د دې په اساس باندې ما ته ویل چې دوه کسه یې ښه دی نو ماته که دوست کسی اوسی خارج که سالی تحصیلو که نو دیره خواه خبره ده
بیا لخوان سر یو زی لاره تصویلو چه اغو عمل تا درس بویلو
اغوی دو کلمه نمخ که لاره خو چون زما اراده و او غختل می چه تحصیل تا لاره شما نو بیا گرانه امرا سرم رسته و کرله و منگه لارو دواره بیا اغا حالتا و دو کلمه په شوروی کې خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ما سری واغسته هغه ستې و هغه تیار ډاکټر راته
شروع کړو او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو مستون سره شاید نو مخ شوي تاسو له کور ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتي او ما اما لڅ شي زوري دی په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لګ ډېر مشکلات ولدي زوري دی کنه
نه یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري مګر یو مشکل ما د پاره و چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغې وخت کې دوه ماشومان درلودل
کله مو چې ماستري شروع کوله دې وخت کې
او کله مې چې ماستري
پوهنتون مو لوسته و
پوهنتون مې لوسته و د پوهنتون د لوست نه وروسته ما د پوهنتون نه وروسته مونږ واده وشو هغې نه وروسته بیا زما ماشومان پیدا شو هغه نو وروسته زما ماشومان پیدا شو. نو هغه یو چې وا تقریبا دوو کالو
او مهرباني
هغه یو جلی چې وا هغه د دوو کالو د بل چې وا د نه میاشتو. نو چې دا بورس برابر شو ما د تګ اراده وشوله. نو هغه ماشومان ډیر واړه پاتې شو. نو چې په اول کال ځل تلاړه ما نو ډیر زیاته زوریدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو. نو دا د هغه د مور ولې یو احساس و چې ما سره و. خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې. ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان مونږه ساتو ته خپل درس وای او که اوسې ونه وای نو بیا وروسته وخت درنه تیری بیا بینه شي ویلې.
بله استاد محترم ډیره زیاته مهرباني ستاسو سره خبرې تر دې دمه خوږی وي. مونږ اوریدونکو ته شمیرې بیان کړې دي ستاسو ګڼ شاګردان ستاسو نه زده کړې مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریښي. هغه هم درته وایم ممکن ډیر همدا اوس په اړیکه کوم راسره وي چې تاسو پیژنې. یو ځل بیا شمیرې هم ورته وایم. پرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی ورور ستړي مشئ.
بله محترم یوسف خان زبران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو انشاءاللہ د خوند حقوق نه دي مدرسه اول موږ خپل حقوق نه دي ورکړي. اصلاحات مونږ درا یستلی او په دې باید په دې زمان کې اصلاحات راشي. او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کو خدای دې وکړي دا د ظلمت ټولنه هم پر رښتایي بدله شي. نو تر نظر به چیرې اعظم ستاسو د مېلمنۍ د ساغلی زیور خور ته مې ودلې پوښتنې
مهرباني
اوله پرستانو خو مې دا د خوره کې ته چار ډېر واسولې چې دغه مبارزې ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې ځنی اثر لپاره بیا مصدر د خدمت وګرځېدلې. دوامه پرستانو مې دا ده دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی. د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی او د پخواني ادب د پخواني ادب او د اوسني ادب تر مابین فرق څومره دی نه یعنی څومره فرق په پخواني ادبانو د اوسني ادبانو. او درېمه پوښتنه مې دا ده چې نور نجونې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډیر زیاته مهرباني قرص پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او دا چې پښتنې مور سره شریک کړي. بله ستاسو اړیکه دا زموږ سره وصل ده لطفاً خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني
هغه وخت تاسو دونه زمينه مفاده وای لکه وسري انجن ته نو تاسو به شاید تر دې دې څه مخته کړی وای کایا.
خپلواک صاحب ستاسو اړیکه هم ډیره صفه نه وه اما پوښتنه مو واخیسته. استاد محترم ویلي چې که داسې زمینې درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډیرو نجونو ته او مېرمنو ته فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډیر تعلیم کړی وای کنه. خو وروسته ځواب ته راځو اوریدونکو ته. اوس نوبت د دوی دی. یو بل اوریدونکی هم راسره دی. خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ. کوم ځای نه؟
کندهار ولایت.
او نوم څه دی؟
عبدالحنان.
په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټره زرغونه رشتین زیور ملمنه ده. د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پوښتنه ترې لرئ په هغې اړه مهرباني. د اوریدونکو اړیکه هم شلېدلې ده. له کندهار څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه را سره نیسي. خو بیرته بیا درته راځو که د مېرمنو د کار ونډې په اړه باندې د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه. نو موږ غږ ثبتونکي ماشین شمېره هم لرو 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته ته زنګ وهئ. ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک پښتنه مو واخیستې. لبد مرغ نور اوریدونکو خبرې مونږ تر لاسه نشوي و مونږ نشو خسته لای. نو که ځواب ورکې
مهرباني محترم ورور پښتون.
او
د دې درې پښتنې وی او درې وال پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح وړي. نو
اول ډېر تشریح مورګ چې پرونه وخت
نه کوي لګا لاند ځواب ورته وایم. د پښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولې چې دغه سې تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي. البته زما د کورنۍ ماحول امدا و چې مونږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو. یو کورنۍ و ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې مونږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن وروزل شوی او همدغه
نو په داسې کورنۍ کې تبن ډېر
ممانعتونه نه وي. او بل دا دی چې زما پلار د خدای وبخښي په هنرشتین اغه یوازینی کس و چې د خزو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و، یعنی په دغه لار کې ډېرې مبارزه هم کړې دي. نو په همدې اساس مونږه مکتب ته ښوونځي ته واستولو او همدغه هیله و چې مونږه تحصیل وکړو او په دې ټولنه ته یو مثال وګرځو او زمونږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزده کی او خپل ماشومان او خپل نجونې او هلکان ټول به ښوونځي ته شامل کی. دا از ما البته د اغوی اغو او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی. بل پښتنه دا و چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې
څه مزمن خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده. په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی. دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وي هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود دا درس وای او خپل تحصیل ته ادامه ورکي. خو په البته دا د خار په داخل د خار کې مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پوری هغه سوزش اوسه مشته او د غرب هغه چې تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی. په غرب کې هر څو کول شي تحصیل وکړي اته هغه د لیسانس او بخید بکالوریا تر سطح پوری خو هر څوک مجبور او مکلف دی چې خپل تحصیل تعلیم وکړي او دغه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دی چې په هغه دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروری قانوني خبره ده چې هغوی باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي.
یعنی بې سواده باید څوک پاتې نشي.
بل پښتنه دا چې اوس څنګه نجونې کولی شي که ستاسو غوندې اهداف ولري ور ورسیږي.
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت هم ورته کوم. اول خو مې دا د کورنیو نه د مور او د پلار نه د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي. دا یوه. دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تر هغه نه کم هغه دوی ایسته واده کی، یعنی دا خپل نجونه واده کی. نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغاله شي بیا خو تحصیل نشي کولی. نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په ښوونځی اخلاص کی دولسم نه اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم داسې یو اراده قوي اراده وکړي. دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده. خو فکر کوي چې ستاسو غوندې ویاړ بیا ترلاسه کولی شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي. هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي کوشش وکړي اراده وکړي فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی. کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي. مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي کوشش موجود وي نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه نشته. سره له دې
چې تاسو وایئ چې پخوا ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وي لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو
کې شته. موضوع ته اشاره کړې وایي د تعلیم اسانتیاوې پخوا اوس څه ډول وي؟
یو خبره وه چې تعلیم په خو چې نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درس و اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېښت کالو هغه کې جنګونو کې په دې څلوېښت څلور لسیزو کې جنګونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي، نظام ګډوډ شوي دي. تقریبا د معارف او د پوهنتون سطح او کچه د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخي زیات دي، یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او نه پوهېږم تلویزیون او نه پوهېږم څه شی چې زموږ په وخت کې نه و. زموږ په وخت کې یوازې یوه راډیو وه او نور هیڅ شی نه و، مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي. خو مګر خبره دا ده چې محصلین یا شاګردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بلې استاد مدام، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اردن کې لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه را زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کې نو ننګرهار پوهنتون ته به یې ځان را رسو. په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس ساعت درلود. نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړې کړي دي؟ په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
کړی؟ نو زه به څنګه ووایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوم. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی. بیا کله چې مونږ تدریس ته تللو، وبخښه تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، هلته هم پښتو څانګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس دوه یوم کال نه کله
ننګرهار پوهنتون کې
نه اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوا یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو، بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غوندې کار میکولو، موقتی په دې کول چې دلته حالات خراب و ما هلته کار شروع کو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتی غوندې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و، هغه هلته تدریس کولو. هغه په کابل پوهنتون کې هم و او خو هند ته تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ د په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو. یو وخت ښځینه نه استاذه وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې، او دلیل یې څه و چې کانکور ازموینه تېره شوله، په دې کې یوه جلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنکو. ما ویده خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان مونږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم، که کامیاب شم که ناکام شم، خو هغه کامیابیم شته او ناکامیم شته. نو هغه درس مې شروع کړو، اگر چې بعضي خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه اوزم او هلته تدریس
کوم
د لومړنۍ استاذې په حیث باندې. نو هغه خو بالاخره په هغې کال خو هیڅوک هم نه و پوهنتون کې، مګر ما چې شروع وکړله په کال یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه. بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې، بیا وروسته درې شوې اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي. نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس
وکړو.
تقریبا
کتابونه ملي کلی د پښتو لپاره غټ خدمت بستاسو چې یادونه وکړي او پراتون کې به څه پلان لري؟
د کتابونو په حق لا د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پانتون کې، اول خو د ماستر او د ډاکټورا تیزس وغه خو مو ولیکل، مونوګراف او په لیسانس تور کې مو ولیکل، هغه د خزو شاعرانو خزو په باره کې. او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو لپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډه درته وایم، لیکچر نوټونه جوړ کړي دي. بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه، چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وایي، او بل نحو برخه چې سینټاکس ده، هغه ما لیکلي دي مکمل. بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی، بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلی، د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي. نور مضامین خو بیخي زیات دي، نو اوس په ستاسو پروګرام لنډې زه خو راتلونکي مې زما خو حاصلان ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن دپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم، دا اول هغه د هدف دی چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د ودې او د لا پراختیا دپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم، مګر هیله مې د نورو نه، د ټولو خپل شاګردانو نه، که نارینه دي که ښځینه، همدا دي چې د خپل ملي فرهنګ او د تعلیم او تحصیل او د پوهې دپاره دوی باید هلې ځلې وکړي، او تر هغه وخته پورې چې دوی په هیواد کې بېسوادي ختمه نه کړي او د لوړو زده کړو
وخت پای ته رسیدلی دی. نو ډاکټر صاحب محترم، ستاسو له حضور نه ډیره زیاته مننه، د اردوونکو نه مننه چې په خپرونه کې را سره برخه اخلي. اما د ښځو د کار ونډې په اړه بیا هم ستاسو پیغامونه پاتې وي، درنو اردوونکو کولی شئ 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم، د خدای په امان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.